السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ځانګړې شوې او د غراس په یو برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه د ازادي میلمه اوري چې پکې له ډاکټر آصف صدیقي سره مرکه شوې. په سر کې په مکړه د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزي آسیا څانګې مشر بل هوزینګا پرون پنجشنبه په یوه استماعیه غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي تحریک طالبانو پاکستان ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. نوموړي خبرداري ورکړی چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه وکړه، خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکي کسان او د طالبانو د حکومت غړي هدف ګرځوي. د استازو جرګې دغه کمیټې وویل د ترهګریزو فعالیتونو له کبله 2024 کال پاکستان ترکې تر ټولو خونړی وو او په خبره یې امریکا له پاکستان سره په ګډه د دغو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 30,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیگدلی او د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي بیگدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریک کړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې ښاغلی کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه کال په پاکستان کې د پولیو 4 مثبت پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تیر کال 25 ته ورسید. او د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلونه هم ورسره وبهیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 35 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهله او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه د کونکو بر تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو د کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واقعا خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخې له دینه چې تاسو لوست پیل کوم، هیله من دی چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي ترڅو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چی میرمن لیلا سرحد سوکوا. لیلا سرحد افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکوال او ژورنالیست و. لولو چی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و، کوم چې ډیره زیاته په شاعر، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. لولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و، چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعر، لیکوال او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورسول. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو سکون کو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم د دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول، یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا وه، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځوانۍ کې شعر ویل پیل کړه. یعنې لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځوانۍ په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنې په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنې د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه، او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنې نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووځي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووځي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونه مسوله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل ولو چې د دې لوست څخه مور څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. یعنی لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه، درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درونو سکون کو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوون کې برات روغ جوړ او صحت مند وو سړي د صحت چمې بو بدن. درنو ګللې سکون کو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند دی. موږ تاسو په افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق کې معلومات ترلاسه کوو. ترنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، د تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې هم زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه تر څو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپله لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله، نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانۍ واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او په مستراحت روغتون کې یې د سواده موضع د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراحت روغتون کې د سواده موضع یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاذې په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاذه وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کېږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ شوله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره سوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هېواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. وکله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړل نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولي، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هېواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سې ژیا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، سره ور شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو، د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تېر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تېر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تېرو ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تېرو ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې پوسي و اوسي ژ د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي و اوسي ژ نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چیز ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 42 300 11.
د ازادۍ میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوریت نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی؟ په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار بری سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم، او البته نو شو وخت دې کم نه نو شو کولای چې ټول
بیغته به راشو چې دا خو غواله په څه کې وو، تری خواله په څه کې وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو، فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي؟
خو خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی چې چیرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نیریږي او دې په څنګه کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر وم یا د طب فاکلټه کې وم یا دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود دومره مطالعه مو زغته ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو تو مطالعه مو درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې مو درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه او زه داسې احساس کوم چې هغه ډیر زیات چې مونږ لوستی وو زده کړی وو یا اندازې پورې کېدې سې مونږ هېر شوی یو خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپله مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټولو زورانو ته دا ده چې همېشه که چېرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لرې پاتې کېږو باید خپل هغه اصلي مسلک هېر کړو لږ لږ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل هغه اصلي مسلک نه سړی لري پاتې نه شي.
ورسره له دې چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ ته ستانه شي؟
بله واقعیت همدغسې ده. زه خپله اوس سیما سلونه د ارزیابي په حالت کې ده او د دغه د دې په څنګ کې آمادګي لره لږ لږ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکړم او زه دغه یوه مشوره او ځوانانو ته کدو قدرونو ته دا ده کله چې تاسې یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسې د مسلک له لرې هم پاتې شئ بیا فرصتونه پیدا کېږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او که چیرې تعلیم وي بیا سړی هر چېرته کړی شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولی شي چې هر چېرته کولی شي سړی خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولی شي.
دا د مطالعې خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې طب تجربې ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعې له لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتئ لیکن که عملي کار نه کوئ بیا هم له خپل مسلکه څوک لرې پاتې شي.
یعنې واقعا دغه موضوع زه کله کله چې ما تاسو ته چې مخکې اشاره درلود چې خوږوالی او تریخوالی یو تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لرې پاتې شم. هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظري کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملي وظیفه یعنې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسو که چیرې مونږ خپل مسلک نه لري سوی نو بنا مونږ کولی شو چې خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
سریقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یما علاقه مندي زیات انجینري ته نو هلته یما مور البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخي نو زه چې ډېر وړی کوم درې کلن ما پلار لاسه ورکړی نو یما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم نو دغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر خوشحاله یم کله چې مور مې اوس هم راسره ستا کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېږي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره بیارې په ځای وه.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شروع چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې مور افغانان ویجاړ سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه تیر کلانو چې پلار الله سوار کړ بیا موږ مهاجر شو پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه دغه لیسه نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ نو په هغه وخت کې یاله سواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تازه کامیاب شو دغه نورو سره په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ شو مګر د تب فاکولټه وو کاروي بیا دغه نورو سره بیا پنځه کاله په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات سونی مشکلات یې کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبښه یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمون مشرورو لاسکرن وو یعنی مون ترهم ماماګان کورو دانه دوی مون سره زخت ډیر همکاري درلود خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلود فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند دی کوو په مهاجر غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا یو کله ځوان به تاسو وو چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه به پیښې خو یې مور د کور ودانی او د نور پرګان باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان مون پرینو خو چې مکتب پرې دوه خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مده بل له وخت د قالین بافي کوله ز په خپل ما ورته مې مو خوینې مې امغه او چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام من طالب کولا اول خپل هغه اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخشي قالین بافي موله چا سکړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به قالین زکوبه البته هغه موږ هم سایګانو موږ کې لګاوو چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړې هغه هغه کې ما هم صرفای هم یما دا مکتب هم صرفای هم د دې په څنګ کې وي به قالین نه مټ شروع کړي وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړې بیا دا په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته خو ښه قرار دا ولرم زه کله چې په نه هم سن کې هم کله چې قالین بافي می کولا هغه په څنګ کې به ما یې نه هم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې ما وبیا هم اټک پلاټک جوړته وای دا ډېر لری زاید هغه زاید ته بس په خپل اتلم قالین تار به مراول ام ذات او نور خلقو بل اخر اوړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلقو نه راوړل د نور خلقو تجارت نه یعنی ځان ته مراول تقریبا ډېر سلوي خلقو نور ته ورکول او وی ته به چې کله ورکول اوس کې مشه اگر ته پاتې کید او د دې په څنګه ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینه ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مې دې مثلا مې دې ته دا و چې زوران د تر درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ ذره باید متحرک ووسو او هیڅ کله باید مایوس ونه ووسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره وګور کې فولاد لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وروته دا مشوره وکړم زه یو مثال یم د دومره مشکلات موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دي ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي او کولای شو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي خوینې دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتره ټول ته داد او بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خوینې کې ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی مدام په تپ کې هم هم حاصل د تپ ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي په تجارت په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولایت ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت تل فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وی باخست کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا اکثر افغانان چې خارج کې اوسېدو وی په خپل افغانستان ته راغی ان د قارین کاروبار لږ ډیر کم شو او دلم کم شو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خود سے مارکیٹ ہم مارکیٹ نہ دلو نو یو دا بل کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسائل کې مصروف او قارین ته خاص توجه نه دلول وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دولت د طالبان په وخت چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیره دولت د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم پاما کا دوران کې تر دولسم سن په پوری موږ د قارین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند وو
سړي قصب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو ل خپل تجربه را ته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نه شي او د دې په څنګ کې وځ د پخوانه اوس ومن د خلکو ډېری خبري او کچيره دوباره فرصت احمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوتې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نسی او دوباره خلکو الله په سي زمينه د خدمت مساعد سي
صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په دې چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولس مري اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې وګوري راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري شي او تعلیم یافته اوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمون یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیژنې موتال ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شه بل چې کوم باندې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړه چې موقف وکبو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې وسېده او سره به حمایت همکاري به کوله نو ګنان زه ما ولس غوښته ایما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاس مشر یاس ګنان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر لو کړی تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مور په فکر روانې زه فکر کوم دا سړی نه دا کوم رهبر نه چې پوته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم ولې دلته چې اګه مشه کوم څومره مشکل لري خو ته په پټه
دیگه چه مشکل لري تور په سوالي منډه کې خدای چې شاو خو اخلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې ملاقات مشیل لمایز زی هغه چې مشیل لمایز ولاره تکول چې او خمه چې ځان ته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې بوي درګو زنده‌باد مرده‌باد ونه وایو دا چې او شخصیت باندې او پسند کې ودرګو چې هغه قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی علم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولای شي
مننه صدیقی صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برت ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو موږ زخه ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همدو جوړیده یعنی په دې کې موږ دا سي عزیزان یو موږ دوستو چې باب ملي شورا کې وو هغه دوستان نیم پیځې نیمه طرح راته وې چې دغه د کابل د لوګر په همدو چې دغه بعد مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل ځای دا چې د د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې وخت کې باید هغه هغه ځای ته باید انتقال شي چې حالت نام نیمو تخته مو نو ما ترای وای درې سو جرب مزګه درکو او راځه چې موتای صد جرب د ایماس دوه سو جرب ته دا پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسره ونه مړه تر اخره پوری بلا خبره ما وکولای شي د لوګر په هم ټول دبره وکول عالم کې چیرې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیګم چې پانتون چیرې ته ژوند کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیر خیا او خاطره را چې زه
ول او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجر او مزکه خلک دا مزکه د پانتون مزکه خلک تاس کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزکه د پانتون چې دا درې سو اجر به مونږ تاسو هم درکو صدیقي ته 200 اجر به ته صدیقي سل اجر به ته راځه د پانتونې آلته 20 اشنپور تل ته غاځه ته 20 ښه نو بل اخره یو غوخته چې غاځه ته د پانتونې سي آلته غوخته چې اوسه مزکه ته دخل کړه د مزکه شاو پانتو چې کړه تطبیقي کې د غاښه خو مزکه قیمت جګیږي آلته د غوخته چې د مزکه آلته خپل تجارت کوي او مرکز کې هم یو څل جره مزکه ترلاسه کی نو دا غاځه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته چې زبډیر بي غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سي بیرته کی هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ماغه و چې زه ولاړم په وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم کیږي تینځه سو جره مزګه بلا سلام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوي چې دغه وخت با سمره چې کوښښو کې دا انده راځي په موجودیت دیونه شو کولای چې د پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امیر مخه ته مزګه غاصب وکړي بیا مو کاولای شي د خپل دوی د غاصب مخنیوي وکړي دغه مال لپاره ډیر غاصب تاریخ دا غاصب افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښته سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان میاړم چې دا شکر ده چې ما د یو معاملن زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حاجی اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان نه ځان د اولاد مې نه د تاریخ او زه په دبان میاړم دا لپاره ما دا یماله لپاره ډېر افتخار ده
صدیقی صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لیدل دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې و ما که سیم ما اکثر نه ما کوړه برات له هغه سی اډیوالي او روري په ماګه نظر الحمدلله لکه چې د مکتب دوره کې هغه ټوکم سره درلو تسیبم سره درلو تمامه مینه بم اډیوالي او روري سره
دا مې تر دې پوري او بخښیدم تر دې پوري درته تاسو ده خبره کوله چې په دې تیر رسول سيزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاسي او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه مې پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه وخت یعنی ما زیات کوه تا سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په واس کې وی ز تاسو را مو کې چیرې هغه ملګری ما را خبر نیوي یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل زی د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د وړی کې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما مسل ته مکتب یا د مکتب غوی ته باید رسیدګی کولای سم خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان وتونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر زیات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د کومک توقع رمانه کی زه په دې ډیر ستل لپاره زوړیږم هغه زخت ډیر چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نسیم علاوه نو په دې ډیر خپه کیږم کای کای زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای هم کا یما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره غ دوستان چې ما سره ماته یما دوستان دي کی زی پیژنه مو کې نه پیژنه باید دوی سره ما همکاري کړه وای نو پدې کې ته باور وکړې جناب شیبر سره زخت زخت ډېر زوريګم زخت ډېر او کله کله دومره زوريګم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راکښونه چې ما ته لګي دغه غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته باور خدای کاچا کله کله ما اوخه دغه سره رواني او د سګور ما زورته همکاري نه سم کوي دغه ډېر زات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسج راته کې جوړې ترې کوي په دې باندې زه ډېر زوړې کوم زه ډېر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لتاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړی مو په روان شوی او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وي
جناب شیبر صاحب یره وز خپل اکثرا ملګرو سره د خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وې را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډېر خو د دې په څنګه ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډېر قوي کوی سره به حکومت کوله او وي ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کوله دا مالا ولې در لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګه کې چې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګه تعالی پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د توپک پر زور باندې او د دې په څنګه د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دې چې آکار مونږ شکوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولست به ډیر کار کړا وای خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانت د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا به مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې آلته د لوګر د خلکو لپاره به ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر لپاره
اولته کچرته امنیت نه وي په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شي وي
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شي وي او د دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې سیمه را غواوري هغه ته زه دا وایم چې ولدا شکر وباسه کې چیرې اوس تر خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
صدیق صاحب ډیر مننه چپ دې خبرونه کې مبارک را سره واخست
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسې
زکات پول پلاس کی نو کو شاهزاد ملنگا دیا پتر نو پسیم خیل للی شنا شاهزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا موایا لنا شاہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا موایا لنا شاہزاد ملنگا جوڑا بزونا زدا اولا ملنگا شاہزاد ملنگا پتا مین سو ملنگ جہاں سوم شاہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاچا مایا لنا شاہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاچا مایا لنا شاہزاد ملنگا جوڑا